دا مشال اړیو د په خبرونه کې زه ګل ایاز او میلاد نسیمی درته هر کله وای په روان خبري سات کې مو د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه رپورټونه چننې تبصرې او د دې ترڅنګ ځانګړي رپورټونه هم راوړي دي پر ایران د امریکا او اسرائیلو د حمله په اړه تازه معلومات هم د خبرونه په پیل کې درکو هله دا د خبرونه تر پای را سره وسی خبره سمخ کې به د دې سات خبرونه وو لومړی د خبرونو سرټکی پر ایران د امریکا او اسرائیل بریدونه تهران په خلیجی کې د امریکا فوجي اډې په نخښه کړی دی پاکستان په ټول هواد کې د ډرون په الوزولو بندیز لګولې دي او د ډیرسمن خان په یو شمیر سیمو کې کرفیو لګول شوې ده اوس د خبرونو تفصیل امریکا او اسرائیل د فروری پر 28مه پر ایران پراخ هوایی بریدونه کړی دي بلخوا ایران پر اسرائیل د ځوابي بریدونو په ترڅنګ په خلیجی هوادونو کې د امریکا پر فوزی اډو توغندي وشتي دي بحرین د امریکا د 15مه بحری بیړې پر مرکز د برید پخله کړی دي امارات وای توغندي شند کړی خو په ابو ظہبی کې د ملبی لویدو سره یو کس وژل شوی دي بلخوا قطر ټول توغندي په هوا کې لمنځه وړي دي او د سعودي په پلازمینې ریاض کې هم د چاودنو غږونه اوریدل شوی دي په عین حال کې د سیمې هوادونو خپل دفاعي نظامونه فعال کړي دي امریکا د عملیاتو ته د اپریشن اپک فیوري یعنی بیساري غوسی نوم ورکړي چې په ترڅ کې د ایران د فوج د سپای پاسداران د توغندي او مرکزونه د هوایی دفاعي سیستمونه او نور فوزي تاسیسات په نښه شوې دي اخوا د جګړې د پراخېدو ویره زیاته شوې او ګڼ نړیوال پروازونه د خطر د لوړې کچې لابل ځندول شوې دي د خبر پختونخوا په بنو کې پولیس او ځای خلک وای هلته په جمعات کې ډرون برید کې 15 پولیسي وګړي ژوبل شوې دي د بنو پولیس لاندې چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده د نوم نه خو د په شرط مشال رته ویل چې د غبرید بیګا د شپې په میریان سیمه کې شوې دي نو مولوی لا معلومه نه ده چې د غبرید چا کړی خو په سیمه کې تر دې وړاندې هم خلکو مشال رته ویلی ول چې حکومتي ډرون بریدونو او هوان مرمیو کې ولسی کسان په نخښه کیږي د بنو د ضلع مشرانو د فروری په 28مه جرګه هم کړې و او حکومت د امنیت ټینګه خوښتنه کړې و د جرګې مشر مولانا غفار مشال لیتو ویل
یو طرف ته پښتین پولیس شه دا بل طرف ته پښتین ځوان ته مجاهدی وي ویني د پښتنې به شي ریاست ادارې ایغه سره خو دې ټکر دا مسلح بردار میچ ادا خپل سره کوي خو عوام خو غیر مسلح دي
خو انتظامیه او امنیتی ځواکونه وایي چې د سیمې د امنیت ټینګولو لپاره د وسوالو زد د عملیاتو پر مهال د ولس د خوندیتوب خیال ساتل کیږي د پاکستان او افغانستان کې طالبانو د امنیتی ځواکونو ترمن د روانو نخوتو پر مهال د خیبر ضلع لنډی کوتل او تورخم سیمو ته هم اسو ماټر ګولې لویدلې دي خو تر وسه د مالی یا ځانی زیان راپور نه دی ورکړل شوی د لنډی کوتل اني شاهدان وای دا مرمۍ د افغانستان لوري راغلي او په شلمان تورخم او خوګاخیلو کې لویدلې دي د خیبر یو تنظیمي چارواکي چې نو مينو غوښتل خپور شي مشال د تیبل چې امنیتي اندښنو لکهبل په تورخم کې ټول سرکاري دفترونه تړل شوی او د افغان کډوالو دستنیو دو بهیر هم درېدلې دي د افغانستان لوري د روسي ډرون ابریدون روسو د پاکستان د کورونو چار وزارت په ټول هیواد کې د ډرون الوتکو پروازونه یا الوتنه بند کړی دا چارواکي وایي د افریقا د سوابي اپټابات او نوخار د بریدون په خبرونو کې شوی دا وزارت ټول صوبو او د اسلام آباد چارواکو ته امر کړی چې د کوارټ کاپټر او بي پایلټ الوتکو الوتنې دي پر بل امر او درول شي لدی روسو اسلام آباد خبر پختونخوا سین بلوچستان ګلګل بلسان او پنجاب د ډرون الوتنو پراخ بندیز هم اعلان کړی دی په پنجاب کې دا بندیز د دیش وزول لپاره لګول شوی دی د کورونو شهر وزارت وایي دا ګام د امنیتی اندېښنو لکهبل اخیستل شوی ځکه دا وسلوالو لوري د ډرون د بریدونو او جاسوسي امکان موجود دی د افغانستان د خوش چارواکي دا کوي چې د پاکستان فوج د درنو وسلو په دزو کې عام خلکو ته مرګ او ژوبله اوختي. د په خوست ولایت کې د طالبان حکومت وایان مستغفر ګربز لخوا مشال رته او نور رسنیو ته پاستبل شي خبر پانه کې راغلي چې د فروری په 20مه د دې ولایت په زازی میدان او نور سیمو د پاکستان فوج لخوا د درنو وسلو په دزو کې درې عام وګړي وژل شي او درویش نور ټپيان شي. د بل خوا د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطا لا تارر د فروری پر اتبشتمه په ایکس مانو په یو بیان کې داوا کړی چې فوج په افغانستان کې د عملیاتو لپاره راسي درې سبا یو دیش افغان طالب وسلوال وجدي او تر 500 زیات ژوبل دي. مشال اړیو نه د افغان طالبانو نه هم د پاکستانی فوج د اداو په خپلواک توګه پخلی کولی شي. او رسې خبر د خبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د قانون یو سلسلور سلویخ ماده عملی شوی او په سیمه کې د فروری پر 28مه د ماخام تر شپږو بجو د ولسی خلکو په تګ راتګ به بندیز وي. د رسمن خان ډیپټی کمشنر لخوا مشال دوی ته پر دیګل شوی خبر پانه کې ویل شوی چې په سیمه کې امنیتی وضعیت په کتو او د بولس د خوندیتوب په خاطر یې خاص سمو کې ګرز بندیز یا کرفیو لګولې ده. هغه سیمه چې بندیز لاندې دي په هغه کې پر ټانک سړک لا تاریخ شهید سیمه څخه تر باګروال پوری علاقې همدارنګ د کلاچی هلته کوارت اٹل او ګر عبد الله پوری سیمه شامل دي. دا تر دې محل د مشال دوی خبرونه. خبرونه مل مشال دوی ووریدل او اوس که دروانه غلې تر پای پاتې شي نو د نور رپورټون ترڅنګ د دې رپورټون تفصیل هم اوریدل شي. ایران د امریکا او اسرائیل بریدو نورستو په خلیجی هوادونو کې امریکایي فوزي اډې په ناخه کړې دي. د کورمی د کوارت انتظامی اغوان کډوالو ته د وټلو ویلي خو کډوال وای په روجا کې ورسد نرمي ورکړل شي.
کوارت کې دا سلورم اورد چې دا لړۍ ډیره ده شوې ده او خلک چې کو صوبه نیول کیږي موږ دې د پاکستان هر قانون موږ منول چې موږ پیدایش هم دلته شوې ده.
د کورمی بیکورشه بیکډوال له حکومت د مرستو غوښتنې کوي.
خپل د کورې فساد ورکا خپل کور ته واپس کا خپل کلمز دیګار ته وخیا نو دوت د خلک کی ټوکی نه ول دی چې د ندی ورکړي نه دیو ته ډېر سخت تکلیف ته.
د پاکستان افغانستان ترمنځ رسته نه خو ته په ټولنیزو رسنیو هم تاوده بحثونه اپیل کړی شنو کې وای باید له دغه شبکو څخه مثبته ګټه پورته کړل شي او د کرکې فضا ختم شي.
نو د دې وجه نه ظاهر خبره ده چې د میډیا دغه یو منفي کردار چې د هیوادو ترمنځ د جنگونو یو ډیر لوی ذریعہ ده.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال رادیو سره اوسه. مشال لري تاسو یې غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې موریدل او د خبرونو په پیل کې درته ویلي چې په ایران د امریکا او اسرائیلو د ګډ برید روستو تهران هم خبرګون کې عملیات پیل کړی دي. تازه حال څه دی او په دې اړه باندې را سره په استودیو کې د مشال رادیو خبريال او زمونږ همکار او ملګری احمد شاه زمي را سره ناشته. احمد شاه پروګرام کې درته خره غلاس وایم.
ډیر مننه ژوندې اوس.
احمد شاه بنګسار رئیس موږ کوم ګورو د څنګه د برید ورشو او د پراک په وخت باندې کوم ګورو ډیر وختي تقریبا شاوخوا 8 بجې او دسي وخت او چې په هغه وخت کې دا خبر راغلی نو هغه رئیس ډیر زیات پرمختګونه هم شبي دي. کله اوریدونکو خبر کوي چې دا برید څنګه پیل شو څنګه د خبرونه راغل چا چا اعلان نو وکړل.
ډیر مننه. په لومړي سر کې اسرائیل برید وکي او د برید خبر ډیر ژر خپور شو چې اسرائیل برید کړی دی او اسرائیل د دفاع وزیر دا خبره وکړه چې دا بریدونه مخنیوونکي بریدونه دي. یعنی وار د مخه په دغه حالت کې کیږي چې کله بل چا برید نه کړي او لومړی ته برید ور باندې وکړي. خو تر هغه څو ساعت وروسته بیا د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ اعلان وکړ چې پر ایران یې پراخ یا لوی جنگی عملیات پیل کړی دي. نو د نوموړي د دې عملیاتو مخه دا وشوله چې د ایرانی رژیم لخوا امریکایي ولسته ګواښونه پیښتي یعنی خطر ورسخه احساسوي. نو په دې خاطر برید ور باندې وکړ او دا بریدونه په تر هغه وخت پورې دوام ولري چې ترڅو د اوسنۍ رژیم بدل کړی نه او تر هغه وروسته بیا د اسرائیل وزیر اعظم هم یو بیان خپور کړی پر خپل ایکس پانه باندې. بنیامین نتنیاهو هغه هم دا وویل چې له امریکا سره په ګډه دغه عملیات پر مخ وړي. نو تر دې دمه پورې د ایران د سر ښار تهران په ګډون پر یو شمیر ښارونو باندې توغندي لګېدلې دي او ځینې زیانونه یې اړولې دي، خو کره معلومات تر اوسه پورې په دې اړه نه دي خبره شوي چې هلته ټولنیزې شبکې بندې سوي دي، چې د هغه عمل یې دا دی چې د ایران حکومت انټرنیټ هلته بند کړی دي. نو معلومات نه راوځي، البته ځینې ویډیوګانې او ځینې عکسونه خپره سوي دي چې له ځینو ودانیو څخه لوګي یا دودونه پورته کیږي او ځینې خرابۍ رامنځته سوي دي.
او تاسو د خپل خبره یاد ساتئ، ایران هم په ځوابي کاروایانی کړی دي او د عملیاتو ته خپل نمبر کړی دي، څنګه چې د امریکای د دې عملیاتو ته د اپیک فیوري نمبر کړی دي، کله کله بساري غوسه، او دغه شان ایران د خپل عملیاتو لپاره د صادق څلورم نمبر کړی دي، غوړه کړی دي. دوی په خلیجی هوادونو کې هم فوزی اډې په نخ کړی دي. س زیانونه د تلفاتو په اړه س کرم معلومات راغلي دي او کنه؟ ځین ایجنسونه خو دا ورکه چې ډیر اغرنګ زیانونه رسولي نه دي.
او ځکه چې په ښکاره خبره د ایران هم د بریت یو ډول چمتووالی خونیولې وو، یعنی د تیارسي په حالت کې وو، ځکه چې د امریکا او ایران ترمنز لتیر څو نیو راهیسی د ایران د اټومي پروګرام په اړه غیر مستقیمه خبري اترې روانې وي د عمان په منځګړیتوب باندې. او ورستی ځل چې دا خبري اترې وسوي دا د سویټزرلند په جنیوا شهر کې وسوي، او د عمان د بهرونی چارو وزیر پرون ور مورز دا خبره کړې و چې په دې کې شپر مختاک سوي دی، او دا خبره هم کړې و چې د دې خبرو بل دور به راتلونکو اونۍ د استریا په ویانا شهر کې خونه به بره اسرائیل او امریکا دغه بریدونه پیل کړل. نو په جواب کې ایران هم بریدونه پیل کړی دي، او نه یوازې پر اسرائیل باندې توغندي توغولې دي، بلکې قطر، بحرین، کویت، متحده عربی امارات او ځین نور خلیجی هیوادونو باندې توغندي، سعودي عرب او ریاض باندې توغندي توغولې دي، او دوی دا ویل دي چې دوی هلته د امریکا پوځي اډې په نقشه کوي. دغه هیوادونو ویل دي چې دغه توغندي شنډ کړی دي او پوځي اډو د څه ډول زیان نه دی رسیدلی. البته د متحده عربی اماراتو په ابوظبي ښار کې توغندي لګیدلې ده، ودانۍ ته زیان رسولی دي، او دغه ودانۍ د نړیدو له امله تر اوسه پورې هر هلته یو کس وژل شوی دی.
کوم ګورو دی د دین مخ کې هم د جون په میاشت کې چې کله د ایران او د تیر کال کوم خبره کو د ایران او د اسرائیل ترمنځ د جګړې نه پسته، لکه دا ځل چې کوم جګړه ده نو دا ډیره پراخه او سیمهیز ده، او دا دینه مخکې هم آیت الله علی خامنهای ویلی چې دره دا جګړه به صرف هغه په نو محدود نه وي، دا به سیمهیز غبي کاغه. دینه هم یو خبره ثابتېږي چې کوم نړیوال پروازونه دي هغه هوادونو ته یاد دسې لارې مانی. نو په دې اړه مانی هم خبرونه روان دي چې بیلابیل هوایي شرکتونو خپل الوتنې یا پروازونه ځنډولي دي.
او ځکه چې کله ایران توغندي بریدونه پیل کړل پر خلیجی هوادونو باندې، نو خلیجی هوادونو خپل پروازونه له نور هوادونو سره ځنډولي دي، ځکه چې کله په هوا کې توغندي وي نو د یوې خوا بلې خوا نو الوتکو ته ډیر زیات زیان رسیږي، مسافرونو کال وتکو ته. نو د منځنی ختیځ زیاتره هیوادونو په خپلو اتباعو ته یا نور مسافرینو ته اعلان کړی دی چې دا پروازونه به تر نامعلوم وخت پورې ځنډېدلې وي، ځکه چې ایران نه یوازې د بیلستیک توغندي یا نور توغندي بریدونه پیل کړی دي، بلکې ډرون بریدونه هم پیل کړی دي. او بلخوا د دې جګړې د پراخېدو خدشه یا خطر د پخوانی پرتله زیاته ده، ځکه چې یو د ایران د امریکا ولسمشر اعلان کړی دی چې دا جګړه به تر هغه وخت پر روانه وي چې د ایران اوسنۍ رژیم چې د آیت الله علی خامنهای په مشرۍ دی، یعنی د ستر روحاني مشر دی او ولسمشر خو مسعود پزشکیان دی، چې دا رژیم دوی ختم کړی نه لمیان زینې وړي. او په عین حال کې د اسرائیلو د وزیر اعظم لخوا هم سخت بیان راغلی دی، او د امریکا ولسمشر په ډاګه دا ویل دي چې دوی د لویو جنگي عملیاتو پیل وکړ. یعنی مخکې هم امریکا یو ځل بریټ کړی او خو هغه یوازې په ایران کې دننه د ایران ځینې اټومي زیرمې وي یا اټومي بټۍ وي هغه په نقشه کړی وي، خو دا ځل دا بریدونه ډیر پراخ ښکاري، ځکه چې نه یوازې به دا بریدونه ایران اغیزمن کړي، بلکې د دې بریدونو اغیز پر ټول منځنی ختیځ راتللی سي. نه یوازې د منځنی ختیځ دغه پروازونه منسوخ شوي دي، بلکې د دغو ټولو هیوادونو اقتصاد، امنیت او د هر څه لګوار سره مخامخ کېدلی سي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی هم ګوتسنډنه کړې ده د مشرق کی وستا یا د منځنی ختیځ یا د خلیجی هیوادونو مشرانو ته چې تاسو باید خپل سیمې د ایران خلاف کاریدو ته پرې نه ږدئ، کچیری تاسو دا کار وکړي نو بیا ایران هم د خپل دفاع حق لري او د خپل دفاع لپاره خپل ټول وسایل د دوی خلاف کارولای شي.
ماشه زمي ډیره زیاته مننه چې د ایران او د اسرائیل او د امریکای ترمن چې کوم دا روانه جګړه ده او اوس بلکې سیمایي خبرو وکړو، په دې اړه مان قدرمن اردوونکو سره تازه معلومات شریک کړل. ډیره زړه مننه تاسو.
مننه کومه ده.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرې دوه ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
مشرانو ته تاسې وګي د پولیسو او ځای خلکو په وینا په بنو کې په جمعات د ډرون برید له کبله 15 ولسی وګړي ژوبل شوي دي. د بنو پولیس د احتمالي وسلوالو بریدونو لامل خلکو ته سپارښتنه کړې چې لګنی ګونی لري پاتې شي. د سیمې مشران بیا یو جرګه کې له حکومت د رواني نامنې د مخنیوي غوښتنه کړې ده. نور تفصیل عمر وزیر راکوي.
د پولیسو او ځای خلکو په وینا 13 شپه بنو میریان کې په یو جمعات ډرون برید کې 15 ولسی وګړي ژوبل شوي او میرلی کې وسلوالو د نږدې غرونو نه ویشتلې توغندي ګڼ دوکانونه ویجاړ کړي دي. بنو میریان مومبتی برګزای سیمه کې د ځای خلکو په وینا شپه په یو جمعات هغه مهال ډرون کاپټر بم غورځېدلې چې خلک تراویح مونږ کاوه، 15 وګړي ژوبل کړي چې بنو روختون توړلې شوي. د بنو پولیس لاین یو افسر چې نه غوښتل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې پلاتنه کړي دا معلومانه ده چې ډرون د وسلوالو لخوا شوه او که وسلوالو زید برید غلط شوه. هم د میرامشاه پولیس کنټرول روم او ځای خلکو مشال ریډیو ته وویل چې د شپې نږدې غرونو نه یو توغنده د میرعلي بازار په مارکیټونو ویشتل شوه چې خلک نو نوزانی تاوان نشته خو ګڼ دوکانونه یې ویجاړ کړي دي. دا په داسې حال کې چې پرون د فروری په 28مه ناوخته تحریک طالبان پاکستان مرکزی ویان لخوا خپل جنگیالو ته اعلان وشو چې پاکستان کې خونړې بریدونه پیل کړي. پرون هم دغه پړاو کې ځایي مشرانو بنو کې د نام نه زیات جرګه وکړه، حکومت نه د امنیت ټینګښت غوښتنه وکړه. د جرګې یو مشر مولانا غفار مشال ریډیو ته وویل چې د امنیت ټینګښت په غوښتنه راغونډ شوی ول. نام نه یو وسلوالو بریدونو نه په کورونو کې هم محفوظ نه دي، حکومت ته امن ټینګ کړي، وسلوالو باندې هم غ کړي چې ولسته نور نه زوروي.
درګه مقصد دا غو چې یو طرف ته پښتین پولیس شه دا بل طرف ته پښتین ځون ته مجاهدی وي ویني دي پښتنې بهشي ریاست ادارې ایغه سره خو دی ټکر دا مسله بردار می ویج ادا خپل سره کوي خو عوام خو غیر مسلح دي. ایس داس پون چې کیم باندې شګرځي سپینه خطه شي ډیپټي یو کړه اخو عوامي شه بیا ادا کوم شه چې کیم تکلیفینه عوامي ته دي ادارې طرف نه پولیس طرف نه سي دي طرف نه دا ته څه په فهم او تفهیم سره مذاکرات سره مسله حل کی. ریاست هر باشنده پاکستان دا د تحفظ دغه ذمہ ده.
د بنو پولیسو مشر ډي پي او یاسر افریدي مشال ریډیو ته وویل چې د وسلوالو لخوا ممکنه بریدونو په مخه ولست خبرداري ورکړي چې پر سړکونو غیر ضروري رکشا موټر سایکل چلولو ډډه وکړي، د غنې ځایونو نه ځان وساتي. پولیس د وسلوالو زیات کاروایي توندې کړې دي. پاکستان او افغانستان کې طالبان او حکومت ترمنځ په پوله بریدونه دوام لري، یو بل ته د تاوان اړولو متضاد دوي کیږي. په عین حال کې پاکستانی طالبانو هم خپلو جنگیالو ته امر کړی چې پاکستان کې بریدونو ته دوام ورکړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی په خیبر پختونخوا کې د کوټ نوخار او نورو سیمو افغان کارډوالو ته د سیمو پر خودو خبرتیا ورکړل شوې ده. د کوټ ډیپټی کمشنر محمد نواز ویلي چې د کډوالو د پاتې کېدو موده ختمه شوې او حکومتي پالیسي به عملي کیږي. هغه خبرداري ورکړې چې څوک کډوالو ته په کورونو یا دوکانونو کې ځای ورکوي قانوني کاروایی به ورسره وشي. دا بهیر په داسې حال کې روان دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د هوایي بریدونو او نښتو له کبله حالات ترنګلي دي. نور تفصیل ممتاز بنګش راکوي.
کوهات او د خیبر پختونخوا د زین نور سیمو په ګډون افغان کډوالو ته امر شوه چې زر تر زره پاکستان پریګري او خپل هیواد ته ستنشي. په دې اړه د کوهات ډیپټی کمشنر او انتظامی مشر محمد نواز تیر شپه په یو بیړنۍ خبری غونډه کې ویلي چې له افغان کډوالو د مشرانو سره څو څو واري چرګي کړي دي او هغه ته ویلي چې خپل هیواد ته ستنشي. خوده د پوینه الله هم ګڼ کډوال په کیمپونو او خاري سیمو کې میشت دي چې له عمله انتظامیه مجبور ده چې د هغه پر ضد قانوني ګامونه پورته کړي.
افغان ریفیوج کے بارے میں حکومت کی پالیسی جس طرح ڈی بی او صاحب نے بتایا
دا کڈوالو پاڑا د دوی پالیسی ترگندا دا څو څو واره د دوی مشرانو سره جرګی هم شوی دی. اوس د دوی وخت ختم شوی دی. مخکې به د دوی پر ضد اکشن اخلو. د دوی دوکانونه وار د مخه تلل شوی دی. دا د حکومت پالیسی ده. په هغه پالیسی به عمل کیږي او دوی به خپل هیواد ته لګول کیږي او که څوک نزی نو د هغوی پر ضد به سخت ګام پورته کولی شي.
واپس اپنے ملک پہ جانا ہوگا. اگر وہ نہیں جا رہے ہیں تو ان کو بھیجنا ہوگا انشاءاللہ.
نموڑی زیادہ کڑا چی کم زئی خلق لکڑوالو سر امرست کیوی او ہغوی تا پا دو کنونو یا کورونو کے زائی ور کوی نو دا ہغوی پر زد با ہم دا کنون لمخی کاروائی کی گی. بلخوا د کډوالو یو مدني فعال فرید الله صفی د فبروري په 28مه مشالې دوته ویلي چې د 1300 ورځو راهیسې په کوارټ کې پولیسو د افغان کډوالو پر ضد عملیات پیل کړی دي. داغه په وینا په چیک پوسټونو کې کډوال له موټر وخته کوي او ځینې زندانونو ته هم لګول کیږي. فرید الله صفی وویل چې حکومت باید له کډوالو سره دومره سختی ونه کړي ځکه چې ډیری افغان کډوال په خپل خوخه خپل هیواد ته ستنيږي او خوختنه وکړه چې لګ تر لګه د روزې تر تیرېدو پورې دی هغوی ته وخت ورکړل شي.
کوارټ کې دا څلورم اورد دا چې دا لړۍ ډیره تیزه شوې ده او خلک په چیک پوسټو باندې نیول کیږي. او داسې خلک هم په جیلونو کې پراته دي چې بس هغه صرف یو سرپرست او بچیانې ښځې په کور کې پاتې دي او په جیلونو کې لګیا دی پراته دي پوه شوې. او موږ ډېر د پاکستان هر قانون موږ منو ولې چې موږ پیدایش هم دلته شوی دی هر څه موږ منو خو اوس موږ سخت مشکلاتو کې یو.
د کوهات ترڅنګ په نوخار مردان او د سوبې په ځینو نور سیمو کې هم افغان کډوالو ته د زر ستنیدو ویل شوی او خبرداري ورکړل شوی چې که امر ونه مني نو د هغوی پر ضد به قانوني ګامونه پورته کیږي. دا هر څه په داسې حال کې روان دي چې د پاکستان له لوري پر افغانستان د هوایي بریدونو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ حالات رنګلي شوي دي او د پولې پر سر پنختو کې دواړو خواو ته د مرګ ژوبلې راپورونه هم مخې ته راغلي دي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزا تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندلې شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
مشال ریډیو تاسې غواړي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سرحدي نښتو له پیل سره په ټولنیزو رسنیو کې د معلوماتو بله جګړه هم توده شوې ده. پدې کې غني جالي ویډیو غاني انزورونه او ناسم خبرونه خبرېدل چې خلک د خپل هواد د ملاتړ لپاره شریکول سو وخی چې ګواکه مقابل لوري ته درانه ماته ورکړه او ورته لوی زیانونه اړولې دي. شنون کې وای چې د رسنۍ دا ډول جګړې د اصلي جګړې په پرتله ډېری خطرناک دي ځکه د ولسونو ترمنځ کرکه زیاتوي. نور تفصیل شان واسترګ زیرا کوي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ شخړه په خواله رسنۍ هم ډېره توده روانه ده. د دوه هیوادونو په یو بل بریدونه خو د 28 فروری سحر وختي ولاړ شوی، خو په فیسبوک، ایکس باندې یا په خواني ټویټر او ځینې نورو سماجی رسنیو باندې دغه جنگونه لا هم روان دي او دواړه غاړي خلک یا خو زړې ویډیوګانې او یا بیا جالي ویډیوګانې او تصویرونه شریکوي. په اسلام آباد کې د سکیورټي او سیاسي چارو تدیاکار ډاکټر اشرف علي وای چې په خواله رسنیو جالي یا د دروغو خبرونه، ویډیوګانې او تصویرونه نه یوازې دلته بلکې د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې خپرېږي او د جنگي ماحول په وخت داسې عمل جنگونو او کرکې ته لاواده ورکوي.
سوشل میډیا ایکټیویسټ هر سړی چې دی هغه انالیست هم دی، هغه جرنالیست هم دی، هغه تجزیه کار هم دی، او هغه چې کوم دی خبرونو پیدا کولو والم دی. نو دالت کې پرابلم دا دی چې د هغه یو ریګولیټری باډی نشته دی، د هغه د وجې نه مسله چې کوم دی نو الته ډیر خراب شي چې خلک د شترې بے مهار په شان چې کوم دی نو بس خپل خبرونه چې کوم دی په خپل انداز کې پیش کوي او خلکو ته په هغه انداز کې ورکی په کوم انداز کې چې دی غواړي چې خلکو مخې ته دی هغه خبرونه راشي. نو د دې وجې نه ظاهر خبره ده چې د میډیا دغه یو منفي کردار چې د هیوادونو ترمنځ د جنگونو یو ډیر لوی ذریعہ ده.
دا چې پاکستان او افغانستان ترمنځ په سرحدي سیمو د شوې جګړې په وخت هم سماجی رسنیو غني ویډیوګانې او خبرونه خپرېدل زیات پکې ناسم وو. دا شان منفي تبلیغات د هیوادونو او د ولسونو ترمنځ کرکه زیاتولې شي. د پیښور خبريال حق نواز خان چې په سرحدي سیمو کې پر روانو لانجو جوړ نظر لري، د مشهد رادیو دغه پوښتنه داسې ځواب کړه.
نو دلته کې یو خو تعلیم هم کم دی او موبایل تقریبا هر چا سره په لاس کې دی، بیا د هغې لپاره دغه شرط هم نشته. بل په مخامخ چې انسان یو بل سره وي نو خامخاغه مونږ وایو که نه چې انسان د مخ ته د انسان د مخ نه چې کوم دی د سړي حیا ورځي. او دا خو مطلب سوشل میډیا ته بس کېنو اکثر پکې ډېر داسې وي چې هغه فیک یا جعلي اکاونټونو نه هم داسې قسمه مواد یا داسې قسمه نفرت کرکه خورلو خپرول کېږي. نو داسې ځونه داسې دي چې په دې باندې باقاعده د خلکو ترمنځ هغه دښمنۍ نور هم سیوا کېږي. دغه نفرتونه ختمول پکار ده چې د سوشل میډیا چې د رابطې کوم یو پلیټفارم دی، یو لاره ده چې دې باندې هغه شانته کې کار وشي. او که څوک په دې باندې لګیا دي ټیک ټاک دې سره د خو بد تصور په هر ځای کې وي نو پکار ده چې دغه سپیس د دغه خلکو نه واخیستل شي. کم خلک چې په دې کرکه خوره کوي او هغه خلک را مخې ته شي کم چې سنجیده خلک دي.
نو بیا داسې که یو څوک وګڼي چې ګینه هغه یو شریکه ویډیو، تصویر یا بیا کوم لیکلې خبر تصدیق کړي چې آیا دا ګینه دروغ دی او که رښتیا، دا به څنګه کوي؟ مشال ریډیو دا پوښتنه په اسلام آباد کې د محمد تنویر نه کړې. نوموړی د یو هغه کمپنۍ مالک دی چې سافټویر جوړوي او معلوماتي ټکنالوژي کې هم خدمات ورکوي.
نو دا کې د ټول نه ډومبه طریقه دا ده زما په انډیویژوال لیول باندې دا ویریفای کولو چې زه هغه ملټیپل سورسز باندې چیک کوم او په هغه کې ملټیپل سورسز چې نه چې په هغه کې کریډیبل سورسز دي. لکه مثلا یو خبر مال راغی فار ایگزامپل د جنگ باره کې، نو چې هغه زه یا د پاکستان یا انټرنیشنل چې کوم مستند ادارې دي د هغې په ویب سایټس باندې، د هغې په پیجز باندې یا د هغې په فیسبوک پیج باندې وګورم چې آیا دا هغوی هم رپورټ کړی او که نه. نو که هغوی نه یې رپورټ کړی نو موسٹ لایکلی دا یو فیک نیوز وي. نو په انډیویژل لیول باندې خو دا طریقه ده. بله طریقه دا ده چې د اپلیکیشنس په دغه باندې دا طریقه ده چې دا کوم چې سوشل میډیا اپلیکیشنس دي، فیسبوک دی، ټویټر دی، دی اوس یوټیوب دی، دی اوس خپل امپلیمنټیشنس کې داسې کارونه کړي دي په خپل سافټویرس کې چې د اے آی په تور په طریقه باندې او یا د دې خپل ټیمونه یا هغه فیک نیوز دغه کوي او هغه ایز مچ ایز پاسبل هغه ریموو کوي.
د ډاکټر اشرف علي حق نواز خان او محمد تنویر په خبره چې فیک یا جعلي خبرونه، ویډیوګانې او تصویرونه د اصیل نه زیات خپرېږي، خو ځینې هغه خلک چې جعلي خبرونه نه پیژني ورباندې باور هم کوي او د دوی په خبره چې د دې سره د حکومتونو او د ولس ترمنځ کرکې لا زیاتېږي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریڈیو د امن، جمہوریت او پرمختیا کاروان.
مشال ریڈیو تاسو غوږی، تاسو کولی شئ د مشال ټولو خبرونه په پړ هم کتل لوستل او اوریدل شئ. روانه غړي نوې برخه ته راوړ، تاسو ته به خبرونه لنډیز وای. امریکا او اسرائیلو د فروری په 28مه پر ایران پراخ هوایی بریدونه پیل کړی دي. بلخوا ایران پر اسرائیلو د ځوابي بریدونو ترڅنګ په خلیجی هیوادونو کې د امریکا پر فوجي اډو توغندي وشتي دي. بحرین د امریکا د 15مه بحری بیړۍ پر مرکز د برید پخلی کړی دی. امارات وایي توغندي شن کړي، خو په ابوظبي کې د مغربي لالویدو یو کس وژل شوی دی. بلخوا قطر ټول توغندي په هوا کې لمنځه وړي دي، او د سعودي په پلازمینه ریاض کې هم د چاودنو غږونه اوریدل شوي دي. په عین حال کې د سیمې هیوادونو خپل دفاعي نظامونه فعال کړي دي. دا خبر پخوا په بنو کې پولیس او ځایي خلک وایي هلته په ډرون یو جماعت ډرون برید کې 15 ولسي وګړي جوړ شوي دي. د بنو پولیس لاندې یو چارواکي چې د رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده، د نوم له خودو پښت مشال دي چې د غبرید بیګا د شپې په ایران سیمه کې شوی دی. امنیتي چارواکو او نه هم وسلوالو د دې برید په اړه څه ویلي دي. د پاکستان او افغانستان کې طالبانو د امنیتي ځواکونو ترمنځ روانو نښتو پر مهال د خیبر ضلع لنډي کوتل او تورخم سیمو ته هم څو موټر ګولې لوېدلې دي، خو تر اوسه د مالي یا ځاني زیان رپورټ نه دی ورکړل شوی. د لنډي کوتل یې شاهدان وایي دا ګولې د افغانستان له لوري راغلي او په شرمان تورخم او خوګاخل کې لوېدلې دي. په د افغانستان له لوري د روسي بریدونو وروسته د پاکستان د کورونو چارو وزارت په ټول هیواد کې د ډرون الوتکو په البتنه بندیز لګولې دي. اخوا د افغانستان د خوش چارواکي ادا کوي چې د پاکستان په درنو وسطو په ډزو کې عام خلکو ته مرګ ژوبلا اوښتي ده. او د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د قانون یو سلسله سلبیخ ماده عملي شوې، او په سیمه کې به د فروری پر 28مه تر ماښام شپږو بجو پورې د ولسي خلکو په تګ راتګ بندیز وي. خبرونه بوله مشال دی واو د الله ساسه پام د رپورټونو په لور راګرځومه. ته پاکستان به تعلیم وزارت په نوی راپور کې ویل شوی چې په هیواد کې له 2 کروڑ او 3.5 میلیونو څخه زیات ماشومان له زده کړو بې برخې دي. دا راپور د فروری پر 28مه په اسلام آباد کې د تعلیم چارو وفاقي وزیر خالد مقبول صدیقی له لوري خپور شو، او د ملاله فند د پاکستان د تعلیم انسټیټیوټ او د ننجونو د زده کړو د اتحادیې په مرسته جوړ شوی دی. پوهان وایي باید حکومت په دې لړ کې عملی اقدامات پورته کړي. تفصیل خالده نیاز راکوي.
د تعلیم ادارې د غراپور کې ویل شوی دی پاکستان کې 2.35 کروڑ لکه زیات ماشومان د زده کړو نه محروم دي، چې پکې زیات شمیره د ننجونو ده. راپور کې په دې هم اندېښنه څرګنده کړل شوې ده چې په بجټ کې د تعلیم برخه دیارلسنا یولس فیصد تا راټیټه شوې ده. په تعلیمي بجټ کې 94% تنخواګانو باندې خرچ کولی شي، چې ترقیاتی کارونو دپاره ډېر رقم برخه پاتې کیږي. د پیښور یو سرکاري هاي سکول استاد سلما جانگیر وایي د هیواد کې خلک د غربت توجې خپل ماشومان باندې زده کړې نه ترلاسه کوي. دا وایي د حکومت لخوا ویډیا کتابونه نه ملاویدل او د جینکو د پاره وظیفي بندیدل هم هغه وجوهات دي چې خلک خپل ماشومان سکولونو کې نه داخلي.
پینځو شپږو کالو راسي د جینکو تعداد ورځ په ورځ کمیږي، او د دې اصل وجه دا ده چې اول به حکومت یو وظیفه مقرر کړي و ماشومان د پاره 300 روپیه میاشت 200 روپیه میاشت چې ونه هغه به جینکو لور کوله. د کورونا نه پس هغه سلسله ختمه شوې ده. د هغه به کده جیمی یونیفارم بو سویټر بو شال بو نو هغه به په ورته وروړل او شوز به وشلې ده هغه به په ورته وروړل د شانتي ګرمه کې نو هغه ضرورتونه به په هغه پیسو مکمل کړی شو. دا وایم چې حکومت ته پکار دي چې سپیشل وظیفه جنکو د پاره مقرره کړی شي، چې د هغه د ماشومان چې کوم ضرورتونه دي هغه پوره کړی شي، غوښتل دي فری کتابونه چې کوم دي هغه دی ولور کړی شي، فری یونیفارم دی ولور کړی شي.
بلخوا قبایلی ضلعو کې د تعلیم پرمختیا د پاره کارکونکو سماجی فعال مصباح الدین وایي دا د حکومت والدینو او د تعلیم پر مختیا د پاره کارکونکو ادارو د پاره د اندیښنې وړ ده چې دومره زیات شمیره کې ماشومان سکولونو نه بهر دي. د مصباح الدین تر مخه ډیر تعلیم یافته ځوانان بے روزګاره ګرځي چې له وجې اوس خلک د تعلیم په ځای هنر ته زیاته توجه ورکوي.
دلته د روزګار موقع چې کمی دی هغه کمی چې کوم ماشومان ډیګریانې واخلي د یونیورسيټو نه فارغ شي نو بیا هغه لپاره د روزګار موقع نه او دغه هم یو وجه ده چې پیرنټس کمی هغه ډیسکریج شي هغه حوصله مات شي او هغه بیا دا غنی چې د تعلیم نه چې کوم دی خپل روزګار خده که یو ماشوم هغه لس 15 کال بعد راځي نو دیت هغه ماشوم په 12 14 کال عمر کې هغه خپل روزګار شروع کی. زما په خیال په دې باندې کار پکار دے حکومت تم پکار دے چې خپل ذمہواری پورا کی تعلیم ادارې زی په زی باندې جوړ کی اویرنس باندې چې کم دے کار او کی پیرنټس چې کم دے او ایت فیسیلیټیز ور کی.
د یونیسف تر مخه پاکستان په نړۍ کې په دویم نمبر دی چرته چې د سکولونو نه بهر ماشومانو شمیرا سیوا ده. د پیخوري یو پرایمری سکول خون کی مریم مشا لیډیو ته ویلي والدین سره د حکومت هم ذمہواری جوړیږي چې د ماشومانو روخانه سباوند لپاره عملی ګامونه پورته کړي. نوموړي وايي ویډیا کتابونه ورکولو سره باید سکولونو ته نور بنیادی سہولتونه هم ورکړل شي.
حکومت چې صرف دا بکس پورا ورکی کنه سکولونو لا نو دا هم د یو ډیر غټ کردار بوي ځکه چې ماشومان داخلو لراشي سکولز کې سټاک کې بکس نه وي نو هغه واپس لاړ شي. مستقبل کال به وی داخل کو اسې کتابونه نشته بل کال بولا کتابونه ورکیو داخل بیم کو نو بس ټول چې سمرم سرکاري سکولونه دي مم سرکاري خرچو باندې چلی او تاسو ټول ورته لغورو کې نو د درې کالو نه چې د سرکاري سکولونه ډیر لاواري سپراتي وی ډیر نه پکې چرته د فند په مت کې او روپې راځي چې خلک په سکولونه لږ سم کې حالات ولټی کې هغه بوکس په نو هغه 50% کو دي زل خو زمو په خیال چرته 25% ورکړي دي.
که څه هم ملکي تعلیمي ایمرجنسي نافذ کړل شوی او داخلا مهمونه هم دوام لري ولی تعلیمی پوهان وای ماشومان سکولونو ته راوستو د پاره حکومت ته عملی کار پکار دی چې دی ماشومان سره د ملک مستقبل تړلې دی. خالد نیاز مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسی.
مشورې ته تاسو غوږې د خیبر پختونخوا حکومت اعلان کړی چې په صوبه کې ټول شخصي خونځي به د استادانو تنخواه د بانک لارې ورکوي. د حکومت په وینا دا کار به د دې سبب شي چې استادانو ته به پر وخت او بشپړه تنخواه ورسیږي او له هغوی څخه به د اضافي کار اخستو مخه ونیول شي. استادان دا پریکړه یو مثبت ګام بولي او وایي چې دې سره به د دوی حقونه نور هم خوندي شي. تفصیل عظمت اشاره کوي.
د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې ټول شخصي سکولونو ته امر کړی چې د استادانو تنخواګانې دې د بانک للارې ورکړي چې له وجې بعد یقیني شي چې هغوی ته د حکومت لخوا ټاکلې شوې لږ تر لږه میاشتنې اجرت یعنی 3000 روپۍ پوره ورکول کیږي. صوبایي حکومت په دې لړ کې د فروری په 13مه د شخصي سکولونو اتحادیو ته یو نوټیفیکیشن لیږلی. د پیښور په یو شخصي سکول کې د ساينس استاد هما بيبي مشال رډيو ته وویل چې هغوی ایم ایس کړي خو له سرکاري نوکرۍ نه لرلو وجه په شخصي سکول کې په 1000 تنخواه کار کوي.
زما خپل چې کوم نه نو 18 ایئرز ایجوکیشن می ما ایم فل کړی دی مایکروبایولوژي کې او سرکاري نوکریا نشته دي نه نو مونږ مجبورن پرایویټ جابز کو او اوس حکومت لا پکار دي چې د خپل فیصله نه پښان شي او دا په دې باندې چیک اینڈ بیلنس ساتي آیا که هغه د کلی سکولونه دي او که د خاریو سکولونه دي او بل دا چې مونږ ته دی یو ټول فری نمبر پرووایډ کړی چې مونږ په هغه باندې کمپلینټ کولی شو چې مونږ خپل غږ هغه ته رسولی شو.
د خیبر پختونخوا د شخصي سکولونو د سار ادارې کی پی پی ایس آر اے یعنی خیبر پختونخوا پرایویټ سکولز ریګولټری اتھارټی د استادانو د حقوقو د خوندي کول لپاره ټولو شخصي سکولونو ته په لګلشي مراسله کې ویلي چې د پرایمری او سیکنډري درجه استادانو ته میاشتنه د 200 تر 15000 روپو ورکول کیږي. د نهم نه لسم یو لسم او د لسم ټولګي استادانو ته 6000 نه تر 15000 روپې تنخواه ورکول کیږي او دا معاوضه د حکومت لخوا ټاکل شوی لک تر لګه اجرت نه ډیره کم ده. په مردان کې د یو شخصي سکول مالک نصیر خان مشال ریډیو ته ویل چې په دې امر یې د صوبایي حکومت ادارو سره په رابطه کې دي او هغوی ته خپل وړاندیزونه ورکړي چې د هغوی غوښتنې کې ومنل شي نو هغوی به هم استادانو ته تنخواګانې زیات کړي.
خو مخکې دا یو مسله دی راوسته وم، دا مسله مخکې مو اوس بیا په دې باندې میټینګ به کیږي، نو اینه پسې څه فیصله وشي بیا به شاندې کوو ان شاء الله. نو دا که زمونږ د سکیورټي مسله دا هم په خپل باندې حل کوو، ځان له بیلډینګ کرایې نه دی هم په خپل مینیج کوو، او خاص کر بیا د کلو چې کوم سکولونه دي نو هغه کې خو بیا فیسونو سټرکچر همداسې دي چې هغه مونږ نشي افورډ کولی، چېرې لکه موجوده خرچې هم پکې نه افورډ کېږي. خو که بیا غټ برانډ سکولونه دي نو هغه بیا هم څه ناڅه ګزارې کېږي که نه، هغه په داسې سیزونو کې کولی شي ورسره. پرته زمونږ خرچې سوا دي، تنخواګانې که مونږ حق کم ورکړو د هغې باوجود هم زمونږ خرچې دومره دي چې هغه زمونږ ډېر سکولونه نشي افورډ کولی. ډېر څه بلکې 90% سکولونه نشي افورډ کولی، دغه 10% چې کوم دي نو دغه هغه کېدی چې خپلې خرچې افورډ کوي.
د بورډ آف پرایویټ سکولز مینجمنټ اسوسیشن په وینا د صوبې په ډېرو شخصي سکولونو کې استادانو ته باقاعده لیکلي معاهده یا کانټریکټ هم نه ورکول کیږي او د کار شرطونه هم روښانه نه وي. اداري خبرداري ورکړي چې کوم سکول له دې احکاماتو سرغړونه وکړي نو د اکټ تر لاندې به په ضد یې سخته قانوني کاروایی کوي. د خیبر پختونخوا د پرایویټ سکولونو د اتحادیې مشر جاوید خان مشال ریډیو ته ویل چې باید حکومت ورسره په دې لړ کې مرسته وکړي.
دې وخت کې په شخصي ادارو کې چې کوم د استادان کار کوي یا سبقونه خي نو دا بالکل بې روزګار دي، او دا چې کوم دي په خپل وخت دلته راځي، او دا په خپل وخت دلته راځي او د شخصي ادارو سربراهان چې کوم دي د خپل بجټ مطابق باندې دا استادان ساتي صورت حال کړي یو ښه تعلیم پکې ورکوي. نو دې وروجي نه موږ چې حکومت چې کوم دا خبرې کوي دا بالکل هغه سي غدا تعلیمی ادارو باندې چې د ماشومانو باندې تعلیمی دروازې بندول پکار دی وخت د ګورنمنټ د ادارو د پوزیشن دي چې اوټ اپ سورس چې کوم دي اداري شخصي خلکو له کوم دي ورکي یو ختمه یو دی وخت چې کوم دي ګورنمنټ اداري نو پایګ پر سمستر چې کوم دي شپږ میاشتې په سلو میاشتې بس شل زر نواله تر دی یو لک نیم لک روپیه پورې الی.
په خیبر پختونخوا کې د پرایویټ سکولونو د ریګولټي اتارټي د معلوماتو مطابق په صوبه کې دا وخت تقریبا لا 1,500 زیات رجسٹر پرایویټ سکولونه دي چې په هغه کې د 1,600 نه زیات استادان او استادانې په تدریسي خدماتو بوخت دي، او په دې سکولونو کې لک تر لګه تر 300 تر 300 پورې ماشومان تعلیم حاصلوي. په دې کې تر ټولو زیات سکولونه په پیښور او ورپسې په مردان او سوات کې دي، او حکومت دا کوشش کوي چې د دې ټولو سکولونو معیار او رجسٹریشن په قانوني طریقه برابر وساتي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
مشورې ته تاسې غوږی. په کورم کې د فوزي عملیاتو لکبله بې کور شوي کورنۍ د تیندو سامي په کمپ کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي، ځکه په دغه کمپ کې د استوګنې اساسي سهولتونه د نشت برابر دي. په تیندو سامي کې جوړ د بې کور شوو خلکو کمپ کې له علي شیرزو، مسوزو، زحمت سیمو، شاوخوا د پنځه سبا کورنۍ میشت دي چې ډېرې خزي او ماشومان دي. چارواکي به وایي چې د سیمې د اغیزمنو خلکو د مرستو لپاره هڅې روان دي او د مناسب سهولتونو د برابرولو لپاره چمتو دي. تفصیل تاریخ ورغځي راکوي.
دا غږ د تندو سامي پر سیمه جوړ د متاثرینو په کیمپ کې میشت یو ماشوم دی چې د ضرورت سیزونو انتظام ورته پر نه کېدلو شکایت کوي. په یاد کیمپ کې دا وخت لا منځنۍ کورمې د پوځي عملیاتو له کبله بې کوره شوي، تر 1500 زیات کورنۍ پاتې کیږي. په هغه کیمپ کې میش له ترغره بې کوره شوی رسول مرجان مشال رډیو ته پر 28 فروری ویلي که حکومت ورته سهولتونه نشي ورکولی بیا دې خپل کورونو ته واپس کړي چې ژوند دې سکون ومومي.
دا ډېر سخت تکلیف سره دي کده دیو حفاظت توس نشو کول. په کور دا دې مو کومه ته چر مو توي چانه دي په کور ما مو ته خمار کا ما مو ته سپنچ را کا چې شه دا ټول خمه خپل ځان سره کې دا خلکو ته خپل او په سی وار کا خپل کور وار کا خپل اڑان کوری خڅو خپل کور کې شفاوي خپل د کور حفاظت وار کا خپل کور ته واپس کا خپل کلمز دیګار ته وخیا نه دوت دخې مې کی توکي نول دی هیڅ د ندی ورکړی نه دیو ته ډېر سخت تکلیف ته.
په منځنۍ کورما کې پر 1 اکتوبر لا اورګسو ورغلې پر فوجي قافله د وسلوال بدلا عمله دو افسرانو په شمول شپاره سرتیری د وژل کېدلو پر دې عمل کې عملیات تر شروع کېدلو پس لا الشرزو مسوزو او زهمو سیمو زرګونه کورنۍ بېکوره شوي. که څه هم زیاتره کډوال خپلو خپلوانو کرایي کورونو او یا د یار دوستخونو ته ورغلي، خو چا چې وس نه لرلو او یا د پاتې کېدلو بل ځای ورسره نه و، هغه د بګن او تندو سامې پر سیمو جوړ کیمپونو په لور تللی دي. د کیمپ متاثرینو څو وارې د پوخ خوراک پر ځای وچ راشن ورکولو تر څنګ د خیمو، کمبلو، توشکو، ګیس، بجلی او نور ضروري سیزونو پوره انتظام غوښتنه کړې. خدای له شرزو یو ځای مشر مولانا شاهنواز خان وای، حکومت تر اوسه د کډوالو ستونزې په هوار کولو کې پاتې راغلی.
مو په دې باندې انتهایی خپایو، پریشان یو، ځکه سکالې شیرزی دی، کم سوزی دی، کزی مش دی، کا نور قومونه دی، او خلکو ته په کیمپ کې انتهایی تکلیف دی. او بیا روژه خو آلریډی په سفر کې او بیا په کیمپ کې تکلیف نه ډاکوي. روژه مو ته به د هغوی په څه پوزیشن باندې وي او د هغوی سحری به څه حالاتو کې وي، انتظامات انتهایی ناقص صورت حال دی. دا ټول حالات باندې مو انتهایی خفایو، پریشانیو.
بل خوا په کیمپ کې میش د سیمه متاثرینو ستونزې او غوښتنې پر 13 فروری په مشال لوډیو خبر شوی د کرخې په غاړه پروګرام ته راغلی ملمنه عظما مکرم، چې قدرتي آفتونو سره مبارزه د خیبر پختونخوا په اداره کې د پیچلي بیړنې حالاتو د څانګې ډایرکټر ده. پروان دی کې خودلې شولې نو هغه اویل پر دغه دوی خبر دی او کوشش کوي چې ذریعے د حل لار راو بسی. عظما مکرم دا هم ویل چې د سیمې متاثرینو ته د مرستې روپۍ ورسولو په خاطر څو ورځې وړاندې د پیسو پر یو کیسې دستخطونه کړي چې ډېر ضرب ورته جاری کړل شي.
موږ کوکس فوډ په مټ کې ډیسټریکټ اډمنستریشن ته فنډ ریلیز کړی دي. اوس موږ هم ته دغه وی چې خلک ډیماند کوي چې موږ کوکس فوډ نه دی پکار، موږ راشن راکې. نو په دې به موږ سمخه زموږ هم د فور کمیټیا یو ریکوزیت فورم دا غي اپروول پکاري، ځکه چې راشن بیا به پی ڈی ایم ای ورکي. راشن چې دین وغه ډیسټریکټ ګورنمنت نشي ورکول، سوري ډیسټریکټ اډمنستریشن.
صحیح.
نو په دې باندې موږ ناس چې موږ په نن ډیسکشن کړی دی، دا مسله د دوی دا په دې موږ لګیا یو. دا مو مسله د ان اف ای دا هغه هم اغه مادر ارسیدل د پای کار شوه دی. ان شاء الله دې هفته کې دنه بخل کو ته دا ایکسترا ریلیز وشي.
خو
سر کې لکاته څه خو پته د کنه دا خود کور شي نه چې پته دې بل لور کوم زه مخه مخه فایل ځان نه برابروم.
په منځنۍ کورمه کې لسمو دې رہے سي د امنیت وز خراب ده. کڅو هم سوزل هغل ته پوزي اپریشن نشوي، خو یاد سمیتا وسلوال بیرته تر وتلو پس نه یوازې پر امنیتی سرتیرو بریدونه روان شوي، بلکې عام خلکو د تختولو دړکو او وجلو سلسله هم شروع ده. پسما کې یو زل بیا د پوزي عملیاتو فیصله تر کې دلو پس د الشرزو، مسوزو او زهمش سوسیدون کې د خوندې سیمو په لور وتلې دي. طارق ورکسه، مشال رادیو، پېښور.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پېښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
مشال د تاسو غوږی د برسولي ورسنو سیدونکو وایي چې د انټرنیټ بندیز یې ژوند لستوندو سره مخ کړی دی. د پښتون ژغورنې غورزنګ ځای مشر وایي حکومت د انټرنیټ د بحالې لپاره هیڅ ګام نه دی پورته کړی او خلک اړ دي چې نورو ضلعو ته تګ راتګ وکړي. د سیمې د صوبې صوبایي اسمبلی استاذ یوسف خان بیا وایي چې د سهولت د بیا فعالېدو لپاره هڅې روانې دي. د ضلع انتظامي چارواکي بیا وایي چې امنیتي اندېښنو له کبله انټرنیټ تړل شوی دی. نور تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د چاګ سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي ویایي چې په سیمه کې د انټرنیټ سہولت بند شي د خلکو ژوند د مشکلات سره مخامخ کړای دی. د سراروغه سیمې پښتون ژغورنې غورزنګ مشر په دغه برعکس مشال رادیو ته ویایي
حکومت نا ضلع انتظامیہ نا 3G 4G اوور ترا در ترا
دی سراروغا سیمه یوبل اوسیدین کای عثمان مسجد د انټرنیټ بندش په وجہ د خلکو مشکلات په دارنګ بیانوي.
موبایل کې چې سیگنل اخراج و زکات سپل دیو خون خبر او کان سیگنل فول وی دانی چې سیگنل لږی سیگنل فول وی خو ټول کال نه لږی نه دې کال نه لاو څه چې کتي مګه او زات تبادله او اغا نکیږي مثال لاو دې جای مو اور کاس نظر دار کیږي تو او اس نه دریم دات سیستم یې ته کړای نه چې جمر دې کنه غولې دې یو کال او تاسو لا سیگنل اتره نه ان کاري تنا باندې تنا بار لای انټرنیټ کارو تا به حال شي چې ان وی سی سی تل دې تل نه وای فای دې ته اغا نه لاو چې دې ته دې
مشال ریڈیو چد چک سویلی وزیرستان ضلع اسی دن کی د انٹرنیٹ سہولت بحال قول غشتن پبارکش دے ضلع نا دے صوبائی اسمبلی نمائندہ آصف خان سرا تماس ونی ولی آغوئی پزاوکش وویل دے چک سویلی وزیرستان ضلع انتظامیہ و چرواکی دینوم نوشول پلاوج مشال ریڈیو تا ویلی دی چے پا ضلع کشے ناسام امنیاتی حالات پواجا انٹرنیٹ بند کڑائی شوائی دائی او دے انتظامیہ کوشش دائی چے دے ضلع اسے دن کیتا دی پی ٹی سی ایل ڈی ایس ایل انٹرنیٹ سہولت زر ورورا سا بھی خود چک سویلی وزیرستان ضلع اسے دن کیے دا ہم اویل چے کا حکومت یہ پا ضلع کشے دے انٹرنیٹ سہولت زر بحال نکڑی بیا یہ دیسی میں اسی دن کی احتجاج لس پورے کاولے بنے با مجبور ہوئی. اشتیاق مسجد مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال تا غوگونی سی اول روانو چارو زان خبر کلی.
مشال دا سی قبگی دا خوز دا مرکز اربن دا ایوب خیلو دا سیمی اوسیدون کی وای چې دا ژوند له لمړنۍ خدمتونو به برخې دي. د دوی په وینا په سیمه کې د سکلو پاکو اوبو کلیوالو لارو او سړکونو روغتیایي سنتیاو د کرنې په برخه کې د پام وړ ستونزې موجود دي. نور تفصیل د نجیب الله خپل په دې رپورت کې ورو
د خوز د ایوب خیلو سیمه اوسیدونکو وای سره د دې چې سیمه مرکز پورې تړلې ده خو د دې ځای اوسیدونکو د ژوند اساسي خدماتو ته لاسرسي نه لري او له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د ایوب خیلو اوسیدونکو د نورو ګڼو ستونزو د یادونې سربېره یاد سیمه ته غزیدل لارې او د کلیو په منځ کې د نورو فرعي لارو خبره کوي چې په باراني موسمونو کې ور باندې تاګ را تاګ ستونزمن وي. د ایوب خیلو یو تن اوسیدونکو سیل الدین مشال روډ ته وویل
لارې ټولي خراب دي لارې ستا شګاره برن نه چی خاطی وی موټر نه شتلا خال ډیر په تکلیفي ضرورت ته چې دلیاري جوړی شي دلته دوا درې کلینیکو ته ضرورت ته ډیر منتقادو ډیر خالق دي مریضون ډیر په تکلیفي په خوز بازار ته دی بلاکوري لکانو ته دی ډیر تکلیفي دي مریضون په بارک.
د ایوب خیلو د سیمه یو بل اوسیدونکی حاجی کریم وای په لکانو کې روغتیایي کلینیک شته خو تر هغه ځای اوږد مزل دی او ناروغان ورته په وخت رسیدګي نشي کولای. دی وای کچیر اړوند ادارې دوی ته د کلینیک منظوري ورکي دوی حاضر دي چې د کلینیک د ودانې لپاره ورته ځمکه په وخت ورکي.
یو کلینک شتا خو په لکانو کې دا مونږ په دې منطقه کې ډېر تعداد کورونا یو مونږ هغه زنانا چې دې غزه نه هغه زه تر رسیدګي کې ډېر په مشکلاتو تکلیفو سره یا د موټر غنوي یا بلوي یا خړوي یا شګراوي دا غوښتنه ده کچیر ته وکول شي چې مونږ سره د یو خلکو په موجودیت کې په تاسو څنګه کې زین آشتا بل آشتا څنګه کې چې مونږ د پوره د کلینیک جوړ شي چې د مونږ د کوم د کلی ټول مشکلات په دې ځنه حل
شي. په افغانستان کې د نورو ستونزو په خوا کې د خلکو په ځانګړي ډول د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو محدود امکانات هغوی پر رواني ډول ځبروي. د یاد سیمې اوسیدونکو هارون شاهزاده دې خبرې ته هم د اړوندو ادارو توجه غواړي.
ځوانان واقعیت ده چې بیکاره دي. دا ستونزه ده چې ځوانان په ډیپریشن او ژور خفګان اخته دي. که څه هم موږ کلي ځوانان اکثریت مسافر دي، مسافرۍ نه تمویلیږي او خپل دي زراعت برخې نه تمویلیږي. خو پکار ده چې ځوانانو ته د زده کړو نه وروسته لازم مصرفیت پیدا شي. په کومه برخه کې چې دوی وړتیا لري په هغه برخه کې کار ته نه وخستل شي. په دا برخه کې کاري فرصتونه رښتیا هم ډېر محدود.
بلوری ته ځایي مسؤلین د ایوب خیل د سیمې د اوسیدونکو ستونزو او غوښتنو ته په کتو وایي سره د دې چې کافي امکانات په لاس کې نه لري، خو بیا هم د څښاک اوبو په نږدې برنامو کې به د ایوب خیل د اوسیدونکو ستونزو ته رسیدنه وکړي. د اطلاعاتو ځایي عامر سبحان الله زموئل:
بلې، د خوست ولایتي اداره د دې ولایت اړوند د ټولو سیمو اوسیدونکو ستونزو او د هغوی مهمو اړتیاو ته متوجه ده. په دې برخه کې ګڼې رغنیزې پروژې عملا روانې دي. دا چې تاسو د ایوب خیل د سیمې یادونه وکړه، ډاډ درکوم چې په راتلونکو پلانونو کې به یاد سیمې ته هم په جدیت سره پاملرنه وشي.
د افغانستان د نورو سرحدي ولایتونو په شان خوست کې هم ځینې لري او نږدې سیمې شته چې خلک د روغتیا، ښوونې، روزنې، د څښاک پاکو اوبو، لارو او سړکونو کارموندنې او نورو برخو کې ګڼې ستونزې لري، او د هغوی په وینا چې د اړوندو ادارو او بهرنیو مؤسساتو د مادي ملاتړ او تخنیکي همکارۍ پرته په خپلو امکاناتو ورته د شته ستونزو هوارول مشکل دي.
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویب سټ، فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم، تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.
مشال ته تاسو غواګي او د رواني غړي اخري د روجي د میاشې په اړه باندې تاسو ته رپورت وړاندې کوم. د روجي ځنګړې لړۍ په دې موضوع کې نن اورو چې ولې روژه د مغفرت میاشته. موضوع مفتي ذاکر الله ذاکری روخانه کړی دی.
الله جل جلاله چې څومره کتابونه نازل کړي دي، تقریبا دغه اکثر کتابونه چې د انسان د هدایت او لارښوونې لپاره په انبیاء او نازل شوی دی، هغه په همدې مبارک میاشت د روژې او د رمضان کې نازل شوی دی. او روژه د اسلام څخه د مخه په مسیحیت، يهودیت، هندو مذهب، بودیست مذهب او په نورو مذاهبو کې هم په مختلفو شکلونو کې موجود و. دا د عبادت سي عبادت ته چې نورو قومونو او نورو دین مینو خلقو هم د عبادت کړي دي. چدا د دې خبرې دلیل چې د الله عز وجل د قرب د لاره ډېر خلکو خپل کړی و. دا چې د قران کریم او د دې مبارک میاشتې سره ډېر یو قوي تعلق دی، چې قران پاک په دغه میاشت کې یو ځل د بیت العزت نه راغلی دی او بیا یعنی د زرګونو فرشتو په معیت او ملګرتیا کې او په بدرګه کې، او همدارنګه بیا د مبارک کتاب نجمن نجمن په خلاره خلاره د انسانیت درشت او هدایت د پاره په نبی کریم صلی الله علیه وسلم نازل شوې ده، هم په رمضان کې. نو دا دوه خبرې د قران کریم او د رمضان په مابین کې یو کلک تړاو او تعلق پیدا کوي. په کار ده دا چې مونږه قران کریم ته وخت ورکو. زمونږ په ټولنه کې دا ډېر بد عادت دی چې جمعه تنه راننه وزمنګه اول خدای چې وخت مناسبی باید چې دوه رکعاته تحیۃ المسجد وکو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس. ستاسو نه چې کوم مسلمان جمعه تراننه وزي، مخکې لدی چې دا کینی دې ته دوه رکعاته مونږ کول پکار دي. دا عادت مونږ کې نشته، باید زموږ علما خلق دې تراغب کړي. دویم دار چې په جمعات کې موږ به دنیاوي خبرې کوو، ملاسب هم ناست یو، قوم هم ناست یو، غب شپ یو، حساب کتاب یو، واو غیو فلان بستان، دا ټول په جمعات کې موږ کوو. دا خبره نه ده، باید هغه وخت چې موږ په جمعات کې تیرو اول خو په نیت د اعتکاف داخل شو. دویم دا دی چې خې خپل داخله کو، اول دعا او یو او د هماغه وخنه نیتو کو چې مونږ به د الله تعالی عبادت او ذکر کوو. دریم مشکل به مونږ کې دا چې قران کریم یوازې د سوره یاسین تلاوت کوو نور یو شی نه کوو. بعضی خدا سي دي چې خدای ورته دا توفیق هم نه دی ورکړي چې دوه آیات هم په جمعات کې یو سړی تلاوت کولی شي ور داخل شنو باید چې دا آیاتونه تلاوت کی. بل حفظ د قران د هر مسلمان په سینه کې باید څنګه څه برخه د قران کریم موجوده وي. نو قران ته شاګر زول د هلاکت ته موږ باید قران کریم ته مخ کو او خپل اوقات په دی باندې معمور کو.
مشال رادیو ته وغواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله لري اوري.